تنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړي خو د هغوی قرباني لپاره غورځول شوی دی. دا اثر د ټینګ ملګرتیا، مینی او د شزو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د شزو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکو ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. له وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټه رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه چړنی وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28 غونډه جوړه شوې و چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې و او جنې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوې و. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خپل هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پی ایم ای باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پروتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پیښور او کوټه کې له چړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورې وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیسته دي. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي ترڅو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړې نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تل روبر کې د موسیقي د حالې زلي د سخت دریځي د وجې ډېرې کمې شوې دي خو که په اورپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلون کې کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکي.
چېړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسي ویل
لبد امرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وزد چ پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقي د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډېرې افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له هیواد وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډېرې غونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړي چې دوی به پراتونکو کې د بیوزله هنرمندانو لاسنیوي ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتونکو او ود لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مونږ کې د یو کال په ترڅ کې خپلې ولوی لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې لمنځه وړې دي. بل لورته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره له دې اړخه بختور وو چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وې پارشې د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهم لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4مه دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. یونسکو ویلي دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای له موسیقی پرته ژوند له نظمه تشته. ژوند یوه تیروتنه ده او یوه ستړیا ده. البرت انشتاین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقي به می شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقي سره او په موسیقي کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هیواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکي حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلګو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلګو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او زوکو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره ما غوښتل چې زه دغه لري هم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په ژبه ناخوالي راوخم ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بند کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. وس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمندي.
ډیری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاته یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار روزګار نسته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کینو. حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړی چندي.
بیا بستا سکلی تدر زم یار، ستاد دیدن دیر ارمان لرم یار، بیا بستا سکلی تدر زم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استا.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د تجارانو څخه د هیله د چې د هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي. ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو کچېری سړی خپل وظیفه او یاد ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو نه چلیږي. معلومي ټول تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کشیر دي، که څوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې موږ د پاره د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
خدای دی خود تک زما روح یه زما جوند ده سولی کرسی زما گران هیل من ده سولی کرسی چی در ترازشن خالی بیا لسیا بند ده سولی کرسی زما گران هیل من ده سولی کرسی زما گران هیل من ده سولی کرسی سولی کرسی زما گران هیل من ده سولی کرسی چی در ترازشن خالی بیا لسیا بند ده سولی کرسی زما گران هیل من ده سولی کرسی زما گران هیل من ده سولی کرسی
حبیب الله شباب لا هم د سولې زو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دغه د ستونزو په اړه خواشینې دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهور سو. د وسندره ام ډیره مشوره و چې د سولې کورسې وګرنه هلمنده د سولې کورسې اوس ته هتا رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکي پای کسرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
شایسته دي تور زلفاندی پر سپین مخ دي
ازادي راډیو مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندلې او اوریدلې شي.
ازادي راډیو مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل ازادي راډیو
د کتابچې په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر عمان نیازی نظم لرو.
دغه خبره لکه غلب دستانو پدې ګناه ولې څوک نه خوږیږي، دا څراغ ولې بلیږي دلته، پدې رڼا ولې څوک نه خوږیږي، د دې ځنګل د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي، لکه په ظلم د چا پټې سترګې، لکه له درده چې څوک آ واخلي، د دې جنون سترګې سکروټو غوندې، د دې سارا نبز به ودروي، دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي، دغه جنډه به هوا ودروي، زما خبرې څو سرتورې مرغۍ اخیر بې څانګو او بې شوره شوې، دا د اواسو ډوبې ډوبې چینې د چا په غږ پسې شوکور شوی، د دې څپې مستی دا اس غوندې ده، پر دغه لار باندې دې تیره شي لږ، ستا د وزرونو د خوشبو په څیر دي، غیږه هوا تر چا چاپېره شي لږ، د پارونکي خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکاری وهي، له تخیله پکې لار ورکده، له تخیله پکې لار ورکده، جلوې په هره جلوه لارې وهي، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د دې ښایست نبز دې سا واخلي، سترګې دې شوخې باد اخیستې مرغۍ لکه په شولو کې پناه واخلي.
شغل نیازی مننه چې دا نسمی پازادی روی مجله پروگرام پخپل شاخ ولوراوه. لشیر با کسی تمخه کرو. دا توری جامعی پنوم دا فیصل زلان لنده کسال دوی چخاورو.
دا کال نمرانه ای واورا واری دلی دا د باندې یخ سوز لګیږي، په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په ښیښو مړې خولې راماتې دي، د چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم، په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې، تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو، دې تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده، ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و، دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ، واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و، ما د خپل جمپر کشه کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې راوایست، دواړو یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، یا یو ځای په موټر کې کښېناستو، دې د واورې صفتونه کول، خو ما له یخه سر چکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو، دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ و، زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و، د یو سړی د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړی په خبرو کې مایوسي ښکارېده، ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ورخراب کړی و. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. خبرې یې خلاصې کړې، بیرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیست، دې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو. لاندې یوه چپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړو نیولي نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل، تېرې خاطرې یې را یادې کړې. دا نشته، خو کوای هم نه مې شوای لیدلی. اوس ښار بل ډول دی، له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی، د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي، په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلاند څخه مننه. دا کیسه دوی د لیکې په نوم د کیسو په ټولګه کې خپره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شایي سوړ ژمی احساس کړی وي، یخ باد لګې شي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یوه خوراکي دود په اړه کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاوو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لرې پرتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلک په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي دی، وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړي چې په هرات واده کې فالوده خورو. شر کاله مخې لا زراتم پر ځای شاخان کوو، او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلاب کې په انقلاب کې نه دا د قانون څخه سره کمزوري شو. دا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لارې، مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دوکانونه سته. محمد نسیم چې د تیر دوله سیزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیرمه په هرات بازار کې د فالودی دوکان لري، وایي فالوده د شیدو، پیرونیو، میرواری او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
پالدا هونو دا سټوریجی مثال شجه باندې کړی، شجه چې جوړ سپنه بیا ورځي ورچو کوم ورځ شپش کې خورین سپنه نه شپه کې سپنه انو بیا لږ د بریر رنگ ورکو انا به چې مورکی انو بیا څه شیره ورچو شیره چې ورچو څه جوش ورکو انو بیا بیرته مجموعه ته پیسې چو انا هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو صبر اور چپل جیت صبر مثال چپل جیت اور چ سب شربت تور چ انا هغه چې دغه کړل بیا نو بیا میرواری جی میرواری به چلا جوړ
د کندهار شهر وسیدونکو فالوده د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکو خدیجه وایي فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوي ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه پایده د بچوینه ملوړي چې مساده خبره یو شی بالا بو دي شخان کې د نای سره چې سړی جوړا وروړي بار پالو دام واروړي یا شریخ واروړي یا پالو دا واروړي یعنی نو مونږ شان دي شخان کې دغه د نای دود معمول دي نه د زم د خانه کې وروړي ام جوړای یو او به ودري او ام پالو دا یا شریخ
فالوده د کندهار د خوږو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رند غاړم زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Thank you. Thank you. مسلمانان کل سبق کلی پکلی